قدر منوریدن کو ترار سلمری زما او زما د همکاران سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې څلرمه چې د 1469 هجري شمسي کال د میزان د میاشتې د 12 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د ورځې مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونسف اکور مرکه ستاسو او ستاسو د روغتیا په خپرونه کې به په امریکا کې د عقلي او عصبي مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني خبرې د عصبي مرضیو په اړه او د پروګرام په لړ کښې به د ناشنا په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو خریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د امریکا لخوا د طالبان د سیاسي دفتر د سرنوشت په اړه غور کورني مخالفتونه راپورته کړي دي. واسي ژورنال ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې د قطر په مرکز دوحه کې طالبان دفتر ته کتنه کړې ده. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د ټرمپ د ادارې هغه پلان چې د دغه دفتر په تړلو غور کوي په بې ساري توګه د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې مخالفتونه راپورته کړي دي. یو شمېر دغو متعارضو چارواکي ویل چې دغه دفتر په تړل کېدو سره به په افغانستان کې د امریکا ګټې زیانمنې شي. یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو دې ورځپاڼې ته ویل چې په بهرنۍ چارو وزارت کې د جنوبي آسیا د چارو د متخصصینو یوې ډلې په بې ساره توګه له دې وزارت دننه اعتراض کړي او د جمعې په ورځ یې د مخالفت د یو چینل په پرانیستلو سره د دې غوښتنه کړې ده چې متحده ایالاتو دې پرېږدي چې د طالبان دفتر پرانیستی وي او په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې لا ګړندي خبرې پیل شي. په قطر کې طالبان دفتر چې له پرانیستل کېدو یې څو کاله وځي د تړل کېدو مسله څو ورځې مخکې برطانوي ګارډین ورځپاڼې راپورته کړې وه او ویلې وه چې دغه مسله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې راپورته کړې ده او له هغه یې غوښتي دي چې طالبان دفتر په دوه کې وتړي چې دغې ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر هم ورسره منلې ده. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته نه دا مسله تایید او نه هم رد کړې ده چې ګواکې طالبان د دفتر تړل کېدو مسله د غني او ټرمپ په کتنه کې مطرح شوې. خو په خپله افغان ولسمشر څو ورځې مخکې په کابل کې وویل چې په پام کې نه ده چې طالبان دفتر دې په دوه کې وتړل شي. همدارنګه واشنگتن اکس ایمینر ورځپاڼې امریکایي سرتیری په یو بله لسیزه هم په افغانستان کې وي. دا خبرې د امریکا د مشران جرګې او مخکښ سناتور کړي دي چې واشنگتن اګزامینر خپرونې هم هغه د افغانستان په اړه د خپل مطلب د سرلیک لپاره غوره کړې ده. د سنا جرګې د بهرنۍ چارو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور رباب کاکر چې تر اوسه څو ځلې افغانستان ته تللی د یکشنبې په ورځ له NBC تلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا موږ به په یوه بل لسیزه هم په افغانستان کې ځواکونه ولرو وکړه. د خپرونې په لیکنه هغه چې یو لسیزه مخکې بیا دې جرګې ته غوره شوی و هغه مهال هم امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وه. هغه روانه اونۍ اعلان وکړ چې په پام کې لري چې له سنا تقاعد وکړي او راتلونکي کال بیا د دې جرګې نه ځان کاندید نکړي. دا په دې معنا ده چې په 2019 کال کې به هم د هغه ځه ناستې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له مسلې سره د تړلو موضوعاتو سره سروکار ولري. سناتور کارکر وویل د افغانستان ټولې ناخالصې کورنۍ تولیدات خپل امنیتي ځواکونه نشي تمویلولای خو اساسي خبره دا ده چې زموږ ځواکونه هلته څوکي. په افغانستان کې د امریکایي پولیسو زر سرتیرو ډیره برخه د ناټو د کاتب ملاتړ په ماموریت کې چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه سلام مشوره ورکول او د هغوی ملاتړ دي خدمت کوي. خو لږ تر لږه 2000 یې د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه مخ ته وړي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دې هېواد ته نور شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري استول کیږي چې بهیر یې له مخکې پیل شوی دی. دغه نوې ستراتیژي په افغانستان کې د امریکایي د پوځي هڅو وخت هم نه محدودوي او تمرکز یې هم په دې هېواد کې ترهګرۍ په وړاندې د روانې 14 کلنې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پر ګټل دي. بلې خوا کابل چاپ ورسوالو هم په خپلو نننیو ګړیو کې د پاکستان د لوی درسیس قمر جاوید باجوا په مشرۍ د پاکستان د پلاوي د سفر په اړه لیکنې کړي دي. دنیا خپلواکي ورسپاړې په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د دوو پخوانیو رئیسانو رحمت الله نبیل او امرالله صالح د خبرداري په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. نبیل کابل ته د پاکستان د لوی درسي سفر غولونکي بللی دي او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نرښتینیتوب خبره کړې ده. په مطلب کې راغلی نموړي له امریکایي غټ سره په مرکه کې ویلي چې اسلام آباد باید اعتماد ونه شي او په خبرې پاکستاني پوځان به په افغانستان کې د خپل سیاسي او پوځي لاسونه جاري وساتي. د مطلب لیکونکي لیکلي دي په ورته وخت کې د ملي امنیت یو بل پخواني رئیس امرالله صالح هم دغه سفر غولونکي بللی او ویلي چې افغان حکومت باید دغه سفر چې صداقت یې پکې نشته ډیر مهم ونه شي. په مطلب کې راغلی شای صالح پر خپل فیسبوک پاړه افغان حکومت ته په خطاب کې لیکلي لطفاً صبر وکړي او لطفاً مه وایه چې پاکستان سره د همکارۍ نوی فصل پیل شوی دی. انیس دولتي ورسوالی بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکل دي ولسمشر غلی کابل ته د پاکستان د پلاوي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیل نوی فصل یاد کړي او په موجوده شرایطو کې ډیر مهم ګڼلی. په سر مقاله کې راغلی دغه پلاوي په دغه حال کې چې په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل چې ولسمشر غنی تر دې دوی ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو د سرمنشي سره په کابل کې په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت له پاکستان سره سوله غواړي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپل نوې ګړۍ په یو مقاله کې لیکلي دي پاکستان باید هغه کسان چې د سردار محمد داود خان په روغتون په شاهین قلو اردو زنبق څلور لارې ته نږدې او د شاشید په عملو کې لاس درلود افغانستان ته معرفي او یو نړیوالې محکمې ته وسپاري. په مقاله کې راغلي که پاکستان دا کار وکړي هغه مهال بیا افغانستان له هغه هېواد سره سولې خبرو ته کښي. د مقالې لیکوال عبدالحمید مبارز لیکي که داسې ونه شي نو پاکستان په یوازې تر یوې مودې پورې د امریکا د فشار د کمولو په هدف خپل غولونکي مذاکرات جاري ساتي. همدارنګه د دغو او د امریکا د ستراتیژي د تاثیراتو په افغان حکومت کې د مخالفتونو دا چې ولې فساد زیات شوی دی او همدارنګه د ملي وحدت حکومت درې کلنې ستونزې او دا چې آیا په اخر کال کې به دی وتوانیږي چې دا ستونزې حل کړي دا سوالونه مو په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور هم دا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون فکر شدی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه ورسره خبرې ولرم. جناب فکور صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې موږ بلنه د مرکې د پاره
مننه. مننه شنه په تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام سلام
ډېره زیاته مننه مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب د پاکستان لوی درسیز و افغانستان ته سفر وکړ او د دغه سفر په اړه ارګام خوشبینی شولې ده. تاسو د هغه سفر څنګه چړي؟ آیا افغانستان او پاکستان به هغه لنجمنی مسایل چې په خپل مبنځ کې لري په دغه سفرونو باندې حل کړي؟
زه فکر کوم اصلي لارې دا ده چې یو ځل افغانستان او پاکستان خپل په منځ کې لنجمنی مسایل باندې خبرې سره وکړي. هغه چې د حل دي او ساده دي حل کې چې باورونه پر راسي او هغه چې مشکل دي پرېږدي ودې ته چې وروسته فیصلې سره وکړي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ایاتونو په کچه د مسؤولو ایاتونو چې وخت یې معلوم وي خبرې اترې ډېر ضرور دي. اشرف غني د ملګرو ملتونو په اسامبله کې دا وړاندیز کړی دي چې اول باید د پاکستان سره خپل ستونزي حل کړو، دولت په دولت باید کښېني خبرې اترو ته. نو زه فکر کوم دې سړي دا تکه یو پیلنامه وي د دې چې دا دواړه دولتونه د مسؤولو او په کارپوه ایاتونو په مټ مذاکرات پیل کړي او هغه هم په وخت یې معلوم وي چې په څو نو عمر کې به یو نتیجې ته رسېږو، دا ښه کار دی. خو د میزاني لوی د رسیز راتګ که څه هم ځینې د اوزار کاري چې دلته دا د داسې یو مذاکراتو پیله نه بولي، خو موږ هم وایو خدای دې وکړي. ولې نتیجه یې چې موږ تر اوسه واضح شوې ده، دا ده چې دواړه هیوادونه به د تروریزم پر ضد د دوی نظامي مشر وړاندیز کړي چې ستاسې عسکر او سایمنصف به موږ تربیه کوو او سرحد به د دوی ډېرو داسې موقتي او لنډمهاله پروګرامونو باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان معادله بیا شي. خو په هر صورت د یوې خوا هوا یې ښه شوې ده، طالبان او تروریستان باید په کورو ننوځي په ښځو، بیا د مذاکراتو وینې د پاکستان تودې شوي دي. د بلې خوا څخه د مشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس چې وزیر دفاع هم دلته وویل او پرون هم ګډ و چې موږ هغه خبرې چې مو غوښتل پاکستان ته کړي دي اوس پاکستان نوبت وي، موږ به دوی څارو چې دوی څه کوي. که صرف د دې دپاره وي چې د څارونکو سترګې ورپټې کړي او راشي چې دا دې موږ خو افغانستان ته رالو خبرې مو وکړې د پردېسانو دا دې اخته یې او دا فشارونه پر ځان کم شي، نو دا مذاکرې فکر نه کوم چې نتیجې ته ورسېږي.
لکه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ټرمپ فشارونه پر پاکستان باندې، آیا کچیری پاکستان وغواړي د افغانستان سره خبرې وکړي او هغه وړاندیزونه چې لري افغانستان ته، افغانستان به وکولی شي چې د دوی سره هغه شان چې پاکستان وایي لکه بعض شان ته چې تاسو مخکې اشاره هم وکړله ومني او کوم نتیجې ته به سره ورسېږي؟
زه فکر کوم اصولي اړخ خو یې دا دی چې یو ځلې خپله امریکایان او پاکستانیان خصوصا د پاکستان نظامیان چې که تاسې په دا راوروستو کې د دوی انګیرنې او تشویشونه اورېدلې ټرمپ خوا ته یې راستولي دي، هغه دا چې اقلمي ستاسو سره چای او څښاک کاوه، تاسو ترې کمبلې ورته ورکړي او موږ د شوروي پر ضد باندې ستاسو سره تاسو مجبور کړو د سره ملګري کړو، اوس نو داسې نه کېږي چې موږ وغورځوو یو. نو زه فکر کوم که د امریکایانو او پاکستانیانو همکاري ستراتیژیکه یو نوې بڼه وانه شي او دوی سره پوه نه شي چې دوی د پروژستانو څخه څه د انتباع اخلي او دوی څه څه مفهوم لري. زه په پوهېږم چې طالبان د پاکستان د پروژستانو په نامه باندې طالبان پټوي او که څه مستقیمه ورته ووایه چې طالبان او اقلیمي پروژستان دي، دوی د څه وایي دا خو داخلي جګړه ده، دوی نه مني. دوی طالبان نو کار او فعالیت په افغانستان کې تروریستي نه بولي، دا د خارجي لشکرو او پروژت بولي، جګړه بولي، داخلي مقاومت یې بولي. نو که ته طالب او د اقلیمي ډله مقاومت بولي او هلته بیا ما د تروریستانو پر ضد باندې ملګري شوی نو دا تروریست تاسو څوک وي؟ که امریکا او پاکستان په لومړي قدمونو کې لکه دوی چې وایي چې اوس نو موږ دوی څارو چې څه کوي، څه داسې موافقې ته رسېدلي چې نور دوی باید د طالبانو د ملاتړ لاس واخلي، د اقلیمي ډلې لاس واخلي او افغانستان دلته امریکایان او افغانستان دروازه ورته خلاصه چې د سولې د مذاکراتو. نو بیا وروسته د افغان او پاکستان مذاکرات کې نتیجې ته رسېږي. ګران په داسې صورت کې چې زموږ افغانان او سیاسي مشران و ډېرو ستونزمنو او دردونکو پریکړو او مذاکرات خپل لا وتلي هغه دا چې داسې مې نه کېږي چې پر دې به خبرې کوو او هغه زما صلاحیت نه دي پر دې به خبرې کوو دا به بیا بل څوک حلوي نو به پر ټولو د اختلاف وړ مسایلو څه تشویشونه چې افغانستان لري باید پاکستان یې واوري او لار د حل ورسول داسې څه تشویشونه وانګېرېن چې پاکستان لري باید غوږ ورته ونیسي او هغه چې کولی شي لار د حل ورته پیدا شي زه فکر کوم چې پر داسې اصولو دوی داسې موافقې ته پاکستان او افغانستان ورسېږي چې یو د بل په داخلي چاره کې به مداخله نه کوو یو د بل دښمن د خپل په خاوره کې د بل پر ضد نه ساتو د یو بل ملي حاکمیت او عجزي تمامیت د فرسمیت پېژنو د یو او بل د دښمنانو سره به لار نه لرو د ترانزیت مسله به د دواړو هېوادونو په ګټه حلوو د قرارداتو تنظیم به حلوو پر داسې دردونکو پېښو چې تر اوسه زموږ مشران پاکستان یې پوهېږي در به ته ډېرنېږم دیوال ته دشنه اوس پروژت سرته راسېږي ته هېڅ اخ نه کاږې وه دا تروریستان نه دي مذاکرې ته راغله او د پاکستان بل درد دی هغه دا چې سرحد دي آزاد دي تل تروریستان راسته د کونړ اوبه بل چاته ورکوي انډیان چې ورکوي چې بندونه پر جوړ شي معدنونه اندراولې بلوڅان تاریخي پر داسې مسایلو باندې چې بیا د مسولو هیئتانو لکه د ایران سره چې یوه کړه شپږ جمه یو چې افغانستان او پاکستان باید سره کښېني دا هم شي او ملګري ملتونه ناټو امریکایان باید دا ضمانت وشي پرېکړه وشي باندې هغې د طالبانو او اکاني جرلي او پتنځایي موجیان د پاکستانه را انتقال کړي افغانستان ته او دلته د سولې دروازه ورته خلاصي داسې مذاکرات ته زه فکر کوم اوس دواړه خواوې چندانې اماده نه دي افغانستان او پاکستان ولې که د ټرمپ د ستراتیژي داسې رامعلومېږي چې تر اوسه خو یې د افغانستان خوا هغه فشاري جهات باندې ځان خوشحاله کړی دي ولې هغه جهات چې د ټرمپ ادارې د سیاسي لار د حل دپاره دروازه ورته خلاصه کړې ده هغه دا چې که پاکستان قانوني انګېرنې لري او تشویشونه لري دا باید د افغانستان دولت ور حل شي او پر دې خبرې ورسره ونیسي د افغانستان دولت لا پر دې خوا تر اوسه دونه تماس نه دي نیولی داسې کثیرالجانبه مذاکراتو په نتیجه کې چې امریکایانو ناتو یې تضمین شي نو امید د دې شته چې افغانستان و جګړې ته یو لار د حل پیدا شي غیر له هغې که افغاني خوا د اساسو مسلو څخه وزه باسي او طبیعي د پاکستاني خوا به ممکن ته ګوري چې یخ شي مذاکرات یې په کوي چې ګرمي شوه جنګ به کوي نو دا جنګ به دوام کوي لکه چې د امریکا سره ناتوره ویلي دي چې امریکایان به لس کاله نور هم په دې هېواد کې پاتې شي ولې افغانان نه شي کولی خپل اردو په خپل ملي بودیجه تمویل شي
تاسو هند څخه یادونه وکړله آیا د هند او د پاکستان هغه جنجال چې دی په منځ کې لري دا به حل سرڅو چې دا حل نسی د دوستی چې اوس د افغانستان او هند آیا پاکستان به دا وزغملی سي چې افغانستان د هند سره مناسبات ولري او دا مناسبات چې بیا د پاکستان په تاوان تمام شي
کپن یې نسی وزغملی د داغه دار څخه د چې پاکستاني نظامیان فکر کوي کومه سالنګاری وکړي او خپل دوه مخه سیاست ته لکه پخوا داسې دوام ورکړو نه شي چې کرکت د لاسه ځینې لاړ شي هند را ډېر شي افغانستان کې چې د هغه زمان چې د امریکایانو په مرسته هند په افغانستان کې ډېر شي نو بیا یې پاکستان مخه نه شي نیولی دغه دارم دي چې د دې ستراتیژي د په لومړي د عملي کولو په لومړي قدمونو کې پاکستان وخت یې رالېږانګل نظامي مشر یې دلته رالی چې د دې مخه ونیسي چې هند په افغانستان کې را ډېر نه شي زه فکر کوم د هند وظیفه په افغانستان کې او توانایي یې معلومه ده هغه دا چې زموږ سره یو عنني هېواد دي تجارت ورسره لرو اړیکې لرو هند د جګړې او انسان وژنې په بندولو کې د افغانستان سره مرسته نه شي کولی لرې دی سرحد نه راسره لري عسکر نه راستېږي او د نظامي حکومتونو د تیارو د راستولو سره پاکستان حساسیت ښیي او حساسیت بېندایي چې جګړې ته به دوام وکړي د افغانستان انسان وژنه او د مرګ ژوبله یوازې پاکستان کمک کوي چې هغه دا چې ټوله پروزستي طالب او خاني ډلې دی تولیلي وي او تاسو ولیدل چې د ملګرو ملتونو د شانګهای او د بریکس په تړون کې ټولو اعلان کړله هغه پروزستي ډلې چې یو قسمت یې په افغانستان کې عملیات کوي ټوله په پاکستان کې دي دنیا مخ ورته راواړوه. نو زه فکر کوم چې دا د جنګ د قطع کولو او طالبانو واقعي د مذاکرې نه صادرولو دا د پاکستان توانایي ده. زه فکر کوم چې د هند د کیسې څخه هم امریکایان داسې استفاده کوي چې یو یې د چین په برابر کې تقویه کړي چین فشار وارد کړي پر پاکستان باندې چې په افغانستان کې ځان ولګي. دوام هند د روسیې څخه راوګرځي. دریم د هند د کیسې څخه د پاکستان د دارولو دپاره استفاده وکړي تر څو پاکستان د دې مخنیوي دپاره حاضر شي چې افغانستان کې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر شي. زه فکر کوم دا یو تاکتیکي او ستراتیژیک برخورد دی د هند د پاکستان د ډیرولو دپاره. ولې اقتصادي مرستې کولی شي او هغه اقتصادي مرستې کله چې جګړه درته دوام لري تا ته یاد ویني چې د چابهار بندر کې ان بروس جان نه دي لکړي په دې د داجک د اوسپنې کان د هند کمپنۍ جان نور ته نیسي د امنیت په خاطر. نو هغه یې هم بیا پرېنګلې کېږي په دې چې پاکستاني استخبارات به پر هغه پروژو باندې حملې کوي کوم چې هند ناس سستي لري. نو ځکه زه وایم دا انسان وژنې او د سولې په تامین کې دا لنډمهال کې پاکستان رول درلودی شي. نو هر څه چې دوی کوي یا د فشار او یا د سیاسي معاملې په نتیجه کې چې پاکستان دې ته واچوي شي نور نو د جګړې د لارې خپل سیاسي مشروع او اقتصادي او نظامي اهداف په افغانستان کې د جګړې د لارې نیسي راسه په میز مذاکره کې.
تاسو مخکې د امریکا او ستراتیژۍ ته هم اشاره وکړله. دغه نوې ستراتیژي د ټرمپ د افغانستان په اړه چې اوس دی غواړي زیات یو شمیر سربازان را واستوي دا چې د یوې خوا دی غواړي جنګ وکړي او د بلې خوا بیا وایي چې طالبان به سولې لپاره حاضر کړي دا به څومره ستاسو تر نظره پایلې ولري په افغانستان کې په خاص ډول د نظامي اړخ کې؟
زه فکر کوم ټولې ستراتیژیګانې پر یوه مخ نه وي روان. په دوی دوی په خېټه کې مختلف وریانتونه وي. هغه دا چې که داسې ونه شوه داسې کوو. زه فکر کوم په دې ستراتیژي کې جمن یوه خوا یې دا ده چې افغاني قواو ته تعلیم و تربیه ورکړه شي تقویه شي تنظیم شي هوایي قواوې تقویه شي همکاري ورسره وشي چې دوی ولایات او سیمې ونیسي. د بلې خوا څخه د دغه اطمینان په درلودلو سره د سیاسي مذاکرې دروازه هم خلاصه وي. هغه دا لکه اوس تاسو ویلي چې په دغه شپو ورځو کې د پاکستان استخبارات جګړه په افغانستان کې د داسې فرو میاشتې یو کال راهیسې ډېره شدیده کړې ده. هغه دا چې خلاصه دا دی چې ډېرې سیمې په طالبانو ونیسي. په سیاسي مذاکره کې بیا د یو قوي موجودګري د یو برلاسي د خواته امتیازات واخلي. نو دلته هم په دې ستراتیژي کې دا چې هوایي قواوې به تقویه کېږي دولت به فساد له منځه څخه وړي اقتصاد به تقویه کوي اردو به تقویه کېږي. د بلې خوا څخه پاکستان او طالبانو ته د سیاسي مذاکرې دروازه خلاصوي چې د زور او د برلاسۍ د لارې لږ امتیازات طالب او پاکستان
همدارنګه په کور دننه کې هم زیات مخالفتونه روان دي چې د دولت او د بعضی کسان چې په دولت کې شامل دي د هغو ترمنځ چې اتم محمد نور یو ځل دولت اختارونه ورکړل اوس بیرته خاموش دي او بیا هم دا سیالي ځلې روان دي په دننه دولت کې د اتم محمد نور لخوا او د کرزي لخوا او د سیاف لخوا په دوه پایلې ستاسو د نظر به څنګه وي؟
تاسو تر معلوماتو چې څخه د لی دغه پیوتی او د رسټي د نیوې چیرالي حکیمسه دلته ځان او د قدرت سیاسي مهم دی چې د سیاسي قدرت په واسطه بیا مادي او پولي امتیازات په لاس راوړي. نو کله د دې سره کله د داد سره یو ځای شي چې په قدرت ونیسي او کیسو کې تکیي پسته پاته شي، نو ځکه دوی پر پروګرام او پر یو ملي ستراتیژي باندې متحد ټیمونه نه وه او نه دي. هغه هم دي چې امتیاز او چوکۍ ورنه کړي اعتراض کوي او بیا امتیاز دې ورکوي بیا چپ ناستي. دلته بیا دغه بازیګران یو څه د جا د وجودتي جګړې د زمانې څخه داسې اموخته دي چې د منطقې د هیوادونو د ګټو سره مطابق غږ پورته کوي. دوی په پوهېږي چې روسیا او ایران چین دلته څه غواړي. بنا که اشرف غني او امریکایانو امتیاز نه درکاوه او د پیپسي د بوتل پایس یې هلته کښېنولې، هغه هم په دې خاطر چې بېکاره یې رشوت یې خوړلي دي، اختلاط یې کړي دي، بانکونه لري، نقشې نه قرار یا یا سمه حکومتداري وکړه. دوی داسې اواز کوي چې پام د ایراني استخباراتو او روسي استخباراتو ځان ته راواړوي، که ستاسې وزیرتي ډلې په کار وي موږ دا دوی اماده یو چې د امریکا په برابر کې ستاسې سره همکاري وکړو. د دوی دغه چیغې خصوصا د اتا د دوستم او د مارکس، تاسې هغې ولیدل چې دوستم طبیعي دی خاصه تبدید دی او راپیزدي نه، یو تلاس اتا دوی وکړي چې رایې ولي مده حکومت او بین المللي قوای مخ را وګرځول. حکومت په اخته شو دغه د منافع و اختلاف یې تکه تکه کوي، هغه یې هلته پاته شو. مارکس یې بیرته ځینې را په امتیازاتو ځینې را جذب کړي. پرون اوومه ورځ په دې جلسه کې هم کښېنولي وو د پاکستان لوی درستیز چې راغلي وو، نو دا د منافع و ډلې بیا په هره لحظه کې په پیسو او امتیازاتو تکه تکه کېږي. ولدي یو څه چې په دا کې زده کړي دي هغه دا ګوري چې د ایس آی سی آی اے او د منطقې استخبارات څه غواړي. ایس آی هغه څه نه ورکول بیا دي اوس تاسې ولیدل چې طالبان نو د ایس آی یو څه تسلیم کړل روسانو ته چې داعش به دوی بېرته را وګرځي. د پاکستان زړه بیا دا دی چې دوی د خپل بلګۍ او د منافعو ګروپ سره ټیټ کړه، هغه دا دی چې د دوی په لاس کې ایران ته به وایي چې داعش تا سره ګرځي، ادي د ایران سره ځینې ملګري دي، ادي د روسیې سره ځینې ملګري دي. دا سابان هم که اشرف غني امتیاز ورکوي واوا که نه استاده تا ناري وي چې ما هزار کسې کښوه کومک وګرو. د دوی سره چې امتیاز کوي د دې لپاره چې نیسي هلته په طالب اخته وي، دوی په هره لحظه کې کېدی شي چې دوستم د طالبه سره همکاري وکړي نیرې وکړي که دلته فشار په راشي. نو یو څه اوس مراعات ورسره کوي، مګر ما ته داسې رامعلومېږي چې د دې خلکو دور تېر دی. دلته هم روسیه په پوهېږي هم ایران چې ګوښي په افغانستان چې با غیر له دغو امریکایانو روسان او ایرانیان نه شي تامینولی. روسان او ایرانیان خوشحاله دي چې د امریکایانو ناتو تر چتر لاندې په افغانستان کې ثبات وي، چې پاکستان څخه پروروسي او اسلامي افراطي ډلې افغانستان ته کرالل، بیا یې نه ایران مخه نیول چې نه روسیا. نو ایران او روسیا هم د طالبو سره یو لاس پټ کړی دی، د اتانورو دوستمو سره بل لاس یې د امریکایانو سره او د اشرف غني سره پټ کړی دی. خو خوشحاله په دې دي چې امریکایان او افغانان وژل کېږي، امنیت دلته تامین وي تر څو چې افراطي ډلې او داعش د دوی د فراداتو څخه آسیایي نعمت وروانه وړي. نو زه فکر کوم دا د حکومت ستونزه ده د لویې سره څخه چې دوی سیاسي اتحاد نه لري او دا د منافعو ډلې دي. د دې حکومت طبیعت همداسې وو، د دې جګړې مغلقیت هم په دې کې وو چې موږ نه شوای کولی افغانستان چې یو لاسي سیاسي سراسري ملي دم برنامه او پروګرام ولري، حکومت ته لاس کې ونیسي او پر مخ ولاړ شي او نور بیا په انتخاباتو کې شرکت وکړي چې یو ډه بیا بی راشي. نو دا سترګې داخلي اشرف غني چې جوړې دي، هغه دي چې دی په سستو قدمو په نیمه قدمو مخته ځي چې د یوې خوا داخلي اختشاش ورته رانیسي ثبات وي او د بلې خوا د تروریزم پر ضد جګړه هم په څه ډول پر مخ ولاړ.
د سیاب د ورستی څرګندونې تاسو څنګه څېړئ چې ویل دي چې
د مجاهدینو په اړه باندې څو ځلې داسې اختار نور کړي دي خلکو ته چې باید د هغه پر ضد باندې داسې الفاظ استعمال نه شي یا نور داسې. همدارنګه د کرزي عالي ځلې چې اوس په لندن کې دي او تېره ورځ یو ښځې بیا به هم کوي په جلسه کې، دا تاسې څنګه څېړئ؟
کرزی طبیعي دی د یو شخصیت په حیث باندې، اوس د امریکایانو د اپوزیسیون په حیث باندې دلته ناست دی، کله مطبوعات خبرې کوي، جلسې کوي، خلک ور غواړي. او زه په دې باور کوم چې دوی به هم علاقمندي لري چې په افغانستان کې که خپله بیا رانیسي رئیس جمهور نه وي، خو په راتلونکي کې تاثیرات او اثرات پراته وي. فکر کوم چې دوی دا ځلې په نویو انتخاباتو کې د یو ټیم د جوړولو دپاره کار کوي چې تر شا بیا دی قرار لري، د ده ملاقاتونه د ابدالي مسعود سره د نورو سره داسې معنا لري چې دوی علاقه لري چې په راتلونکي ریاست جمهوري انتخاباتو کې چا پر شا ودرېږي، د تمیل کې پیسې ورکړي او د هغوی پالیسي داسې وي چې د ایران او روسیې او چین پر انګیرونو باندې ملهم وګرځي چې د هغو د حمایې تر لاس لاندې وي. دا د ده کار او فعالیت دی چې طبیعي ده د یو سرچناته سړي په حیث باندې په کار او فعالیت اخته دی. ولې اوس فکري روښانه لکه پخوا داسې نه دي چې د اشرف غني د دولت او د ملي یووالي د دولت پر ضد نیوکې کوي. پاتې شوله مجاهدین سایبان، مجاهدین سایبانو دواړه دنیا یې خدای ورخطا کړي دي. هغه داسې یو ځلې دوی ته داسې زمینه برابره شوله چې وجبتي جنګیالي وه د پاکستان د عیسایي او امریکایانو افغانستان ته زمینه برابره شوله چې راشي. دوی ناکامه پاتې شول چې یو واحد باثبات افغانستان جوړ کړي، په خپل منځ کې په کابل ښار کې اندوخر جوړ کړي، سره سکي یې کړل، مړه یې کړل، یو د بل سره ووژل. بیا د امریکایانو په توفه باندې دوی بیا غیر له ګلبدین حکمتیاره څخه راله په قدرت باندې د کرزي سره یو ځای ټول مجاهدین او مشران په حکومت کې وو، حکومت یې په لاس کې وو. یو ناکام مفسد اختلاسګر فاسد حکومت یې دلته جوړ کړي، پیسې چور شولې. نور د دوی په صلاحیت او اهلیت باندې د افغانستان خلک باور نه لري، ځکه هم کله کله چیغې پورته کړي په مړو پسې ګرځي، د مړو ورځې تجلیلي توپکان را وباسي په کابل کې د مسعود د ورځې په تجلیل خلک ویروي. د دوی په دې ډار کې دي چې په اردو پولیسو او دولت کې نور ګوښه شوي دي، لیاقت نه لري، د دوی مکتبونه هم نه دي ویلي، بېسواده وه چې داخلي دي، په ریاستونو کې مقرر شوي دي، جنرالان شوي دي، کار یې وکړي، پیسې یې پیدا کړلې، رشوت یې وخوړې، اردو یې چور کړه. نو ځکه هم دا د دوی د ډار لکه چا ته چې وایه لکۍ ولې سوري ولدی خو په ډېره پوهېږي، دغه لکۍ سورول یې به ډاره دي. مګر موږ دوی ته وایو چې د قانون یا تاسي په منلو باندې او خلکو حقوقو ته په احترام باندې په تاسې څوک غرض نه کوي، او که څوک جنایتکار و وژنې کړي او فساد یې کړي وي، اختلاس یې کړي، هغه ته به بیا وروسته په محکمو کې جواب ورکوي. دوی باید تشویش ونه کړي. مګر تا ته در معلومه ده چې دوی په ټوله محتوا په تقسیم نه واموخته، یا به ټوله را کوي یا جنګ ته رسوو. نو د دوی اوسې بیسې دومره معاصره نه دي لکه دا چې پاکستان د طالبان نامه باندې دا جګړه کته کړي، بیا د دوی حساب هم خدای ورسموي.
اخیر سوال زما دا دی چې د ملي وحدت حکومت درې کلن شو، ستاسو په نظر کمی عمده ستونزې په خاص ډول د فساد او حکومتداري او دغه جنجالونو ستاسو مشاره ورته وکړه، دوی به وکولی شي په یو کال کې دغه ستونزې حل کړي؟
اشنا تا ته در معلوم دي چې دوی دخوا نه به دي په دا درو کالو کې ستونزې نه دي حل کړي، ستونزې یې جوړې کړي دي نورې. نو په دا یو یو نیم کال کې به نورې ستونزې جوړې شي، خو خدای تعالی افغان ملت ته دغسې یو تالې ورکړې ده چې اس یې ورکوي چې رایه ورکوي، او دې افغان ملت داسې خلکو ته رایه ورکړلې پر میدان لکه چې ښه خلک نه وه، چې هغه د اولي ورځې څخه د خپل قدرت په ټینګېدو دپاره اول ډاکټر اشرف غني و عبدالله یو د بل سره پور نه سوله پروګرام یې جوړ نه کړي دا مقرر کړه دا هیڅ څه دا مې څه کوه دا د درې کال تېر شول دا خو نو روزانه چې روان ارجي غرمه راځي خو یو څه خو به وایي وایي دا داسې کاغذ مو تصویف کړي داسې فیصله مو وکړه داسې کار مو وکړي ته پوهېږي ده په اردو کښې یو څه ځله مفسد ایسته کړي دي په پولیسو کښې ایسته کړي دي یو څه ځله انتقادونه مني هغه ورځ وزیر داخله وژړله پر هغه راپورټ باندې چې ویل د شهیدانو د پولیسو د شهیدانو د ښځو څخه د دوی د اکرانۍ د اخیستلو دپاره د پولیس چارواکي څه استفاده کوي وو بد نیت ورته لري ده وژړل اما خبره دا ده چې تر اوسه د قانونیت د تعمین دپاره د مسؤلیتونو د ښه اجرا دپاره داسې یو سیستم دې دونه دی ایجاد کړي چې د افغانستان خلک باور په وکړي چې نور نو کارونه که خراب دي دوی پر ښه مخ روان دي خو په هر صورت موږ وایو تر چور او چپاول تر جهادي چور او چپاول بیا دا حکومت ښه دی تر جګړې او تر دې چې طالبان را ځي بیا دا حکومت ښه دی یو امید شته چې سبا په دې کښې یو سړی یا غني یا بل ښه سړی دي پروګرامونه لري د پروګرامو عملي کولو په دې زمینه برابره شي د افغانستان خلک او موږ په کابل کښې په دې امید چې ده بیا د انتخاباتو څه بېلګې بیا ښه یعنی چې ښه راشي او دا چې غربیان بلېږي موږ نه پرېږدي او یوازې مو نه پرېږدي دې چورواکانو ته او دې زورورو ته چې په خپل منځو کښې جګړه وشي په دا امید موږ وایو نن نه سبا په دې دور کښې نه بل لپلا به څه رئیس جمهور را شي څه وکیلان به را شي په دې امید غیر له هغې خپله د افغانستان حکومت د ستونزو حل نه دی د ستونزو خپله یو معضله ده چې د پجېړې یې قوانین اول نه پاسوي چې پاسې کړه بیا عملي کوي نه او د دوی ناخوالې دي نن په پارلمان کښې تاسې ولیدل چې ماوینې پر رئیس ولاړ ول رشوت اختلاط یې خوړلې بیا درې ورځې پارلمان په دې اخته وي نن اتا شروع کړله نو دا حکومت خپله د معضلې جب دي معضلې ایجادوي تر اوسه یې داسې معضلې چې د افغانستان د خلکو پرابلم په حل شي کار ورته پیدا شي اقتصاد یې وده وشي برق ورته را شي دوی نه دي حل کړي
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر یونس فکور ستاسو د ګټورو خبرو ښه نظر څخه زیاته مننه تاسو ته بریالیتوبونه غواړم
مننه اشنا صاحب کور دې ودان خدای
پامان تشکر خدای پامان ګرانو او قدرمنو اورېدونکو د یو شمېر اورېدونکو د غوښتنو سره سم و دا د زموږ همکارې په امریکا کښې د عقلي او عصبي مرضیو د متخصص ښاغلي خلیل رحمان رحماني سره د روحي مریضیو او سټرس په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته
محترم ډاکتر خلیل الرحمن رحماني متخصص امراض عقلی و عصبی با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفته اید
تشکر با شما و تمامی دوستان محترم احترامات خود از کالیفرنیا تقدیم می کنم
تشکر از شما جناب دکتر صاحب طوری که برای شما معلوم است یک تعداد زیاد اشخاص مبتلای امراض استرس و تشویشات روحی می باشد اگر شما لطف نمایید اول در مورد علت به وجود آمدن این مرض صحبت نمایید خوش می شویم.
بله واقعا مسئله استرس و مسئله تشویش متوجه تمام مردم و تمام اشخاص و تمام ملیت هاست اما از اینکه یک تعداد کثیری افغانای ما متاسفانه که با استرس و با فشار روزمره زیادتر مواجه هستند یکی از علتشان شما خوبتر میبینین که بیوطنی و اوارگی و دوری از دوستانی که امو سپورت و پشتوانه را برای دیا تحیل میکردن، این هم در ذات خود یک فرس و یک فشاری فوق‌العاده در زندگیشان وارد کرده. در این زمان ما شما میبینیم کسانی که مهاجر هستند، کسانی که اوارا هستند، یا یکان وقت ما حیثیتی امو درختی یا میخالی که از یک جا ریشک کم شده و در جای دیگه و در خاک دیگه و در یک محیط دیگه او را باز غد میکنن، او را ثبت کردن اون حال واقعا که امکان داره که ثبت شود، اما او رشدی که او در مخاکی اصلی خود داشت رشد کمی داشته باشه. در اینجا است که ما باید عرض کنم که سویس متوجه کتله بزرگی از افغانست و با اشکال مختلف جوانای ما شما و واردین در این رابطه بسیار سخت متاسف ساخته. باید عرض کنم که زمی تفاهم در مابین والدین و جوانا خصوصا در ممالک غربی و در اینجا در امریکا باید از این شکل والدین تحت یک نوی فشاری فوق‌العاده فکری و انزجاری فکری قرار بگیرن. در اینجا باید عرض کنم که توقعات والدین از اولادا کاملا مغایر از برخورد اولادا با والدین هستند، یعنی که والدین جهانبینیشان در افغانستان تعیین شده، تکثیر شده، یا توقع دارند که اولادهایشان که در امریکا یا در اروپا یا در مناطق شما سوریا به این مناطق تولد شدن و کلان شدن، یا این ذهنیت و این عاداتی که در افغانستان والدینشان از خود تبارز میکردن باید یا تبارز کنند. اما در اینجا میبینیم که جهانبینی اولادها با جهان بینی و طرز تفکری والدین یک تفاوتی بسیار عمده و خاص دارد. به این جهت که مسئله فامیلی، مسئله مهاجرت، مسئله عدم تفاهم در مابین اعضای فامیل و فشارهای اقتصادی و در عین زمان دوری از اعضای فامیل، از اعضای مختص فامیلی که در زمانی تکلیف و تشویش ما با اوها ترجیح میکردیم و ترجیح میدادیم و اوها میانمدن ما را آرام میساختن، تسکین روحی و آرامش فکری را برای ما پیدا میکردن، از اون متاسفانه که بی بهره است. تمام این عوامل باعث از این شکی استرس در افغانا به اوج خود برسن نسبت به اقوام دیگر. لیکن یک نقطه دیگر باید عرض کنم که استرس ما یکان وقت با مقایسه می کنم با دشمنی که در سینه انسان برالی انسان یعنی کمین می گیرن. این زمانی که انسان ام معافیت خود از دست می ته، استرس چون دشمنی داخلی در سینه انسان منفجار می کنه با و تبارز می کنه با شکل امراض مختلفی روانی از قبیل دپرشن، دفیت ما شما میگیم، انگزایتی و ورخطایی و حتی امکان زیاد وجود داره که با شکل فشار خون، زخم معده، نفس تنگی و حتی تکالیف جاندردی و تکالیف دیگه عمده باعث شود. و متاسفانه که تکلیفی که اکثریت قاطی مردم ما شما تکلیف دارد.
محترم دکتر صاحب، اکثر اوقات بعضی اشخاص به مشکلات مختلف فامیلی، اقتصادی و غیره دچار می باشد که به این اساس زیاد تشویش می نماید. توصیه شما به همچه اشخاص چی است و چی گونه می تواند از این تشویشات روحی خود را نجات دهند؟
بله، واقعا سوال بسیار معقول. ما باید عرض کنم که زمانی که ما مواجه میشیم با مشکلات زندگی مواجه میشیم، در این شکل نیست که خود مشکل باعث یک نوی تشویش فوق‌العاده در شخص میشه و اونموز که افکارش متاثر میشه و حتی اونم مسئله که برای زیا قابل لاینحل است با اشکال مختلف در مغزش و در فکرش اندازه حاکم میشه که شخص خواب نمیماند، با آرامش فکری نمیماند و کسی که از طرف شو خواه نکرد میبینیم که از طرف صبح باز در مقابل مسائل بسیار خود ریزه خدا از دست میزن. در اینجا باید عرض کنم با دوستان محترم که در حقیقت خالق افکار خودی ما شما، اگر ما یک استرس و یک مسئله ای که واقعا در زندگی ما چلنج خلق کرده، یه طوری تلقی کنیم که واقعا این مسئله باعث شکست ما میشه. این تلقی این مسئله فکر منفی در ذات خود یک نوی احساس منفی در مغز ما شما به وجود میره و احساس منفی معمولا باعث عادات منفی در شخصیت و در امو برخود روزمره ما شما میشه. در اینجا است که ما میبینیم که افکار منفی، اگر ما فرضاً یک مسئله یادی استرس را ببینیم، اگر ما بگوییم که نمی فقط فیصله زندگی ماست و ما به یعنی آخر زندگی ماست و ما در مقابل این مسئله شکست خوردیم، این میگه که واقعاً این شخص امکان زیادی وجود داره که از زندگی فاصله بگیره، انزوا اختیار کنه از دیگران و همیشه در غم و در غصه خود باشند. اما برعکس کسان میبینیم که در مقابل یک چلنج بسیار عمده زندگی خود نمی بازند، احساس هزی میکنند که اگر این بار شکست خوردم، این شکست خوردن ما یک قدمی نزدیکتر به موفقیت، یک قدمی مرا به موفقیت خود نزدیک میسازد. اگر زندگی را و چلنج های زندگی را به این شکل تعبیر کنند و تلقی کنند، برایتان اطمینان میتونم که شخص نه تنها در مقابل همین چلنج که یا به او روبروستن موفق میشن، بلکه به شکل یک شخصیت بسیار مدبر و باوقار نه تنها در زندگی شخصی خود و زندگی فامیلی، بلکه در زندگی اجتماعی یا تبارز میکنن. در اینجا است که ما باید عرض کنم که ذهنیت ما شما و افکار ما شما که ما پیشتر عرض کردم که ما خالق از او هستیم، ما میتونیم که افکار خود را به شکل مؤثر مثبت به مغز انتقال بدیم و به شکل منفی. و شخصیت ها معمولا تفاوت میکنه. کسانی که در ایام طفولیت با قضایای تردد از طریق والدین و از طریق اعضای فامیل روبرو بودن، امکان زیادی وجود داره که شخصیتی و تفکری کاملا منفی در لابلای قضای روزمره زندگی از خود تبارز کنند. در این زمان باید عرض کنم که کسانی که باز در یک فامیلی بسیار موزون و فامیلی امیدوار کننده یا تولد شدن و کلان شدن، امو تفکری امیدواری در زندگی خود حاکم میکنند و همه چیز از طریق امیدواری یا یعنی تحلیل و ارزیابی میکنند. پس در اینجا میبینید که اشخاص و شخصیت ها به دو گروپ تقسیم میشه. گروپ هایی که اپتیمیستیک هستن و اپتیمیزم یعنی امیدواری در زندگی، و گروپ هایی که همیشه پسیمیستیک هستن و همیشه در همه چیز احساسی ناامیدی میکنن. اگر یک کمی دیگم پیش بریم و ایره طوری تلقی کنیم که اگر گلاسی نصف پر از آوا به یک شخصی که امیدوار است در زندگی خود کشید ببانی، او خواهد گفت که گلاس نصف از آو پر است. اما یک شخصی که معمولا منفی بین است و قضایی را منفی تلقی میکنه، او شاید امی گلاس نصف از او خالی ببیند. در اینجا است که شخصیت ها و تفکیک شخصیت ها بسیار مهم است در برخود با قضایای زندگی روز.
آقای محترم دکتر صاحب، یک تعداد اشخاص در مقابل بعضی مسائل زود احساساتی می شود و حوصله خود را از دست می دهد که در نتیجه هم به خود و هم به دیگران ضرر می رساند. توصیه شما به چنین اشخاص چی است و چی گونه می تواند خود را تداوی نماید؟
بسیار معقول عصبانیت ها متاسفانه که در اجتماع ما شما بسیار زیاد حاکم است و یک علتش نیست که ما افغان ها جنگ دیده استیم و آتش سوخته امی جنگی تقریبا 30 ساله افغانستان استیم. با شکلی از اشکال ما از این آتشی خانمانسوز متاسفانه که متاثر شدیم. در اینجا است که یک کتله بزرگی از مریضایی که به کلینیک های ما در کالیفرنیا می آیند، متاسفانه بگوییم که مریضی با نام پست تروماتیک استرس دیسوردر یا PTSD و با انشاءالله که در آینده با دوستان محترم به رابطه زیادتر صحبت خواهد کردم، این مریضی را دارن. یکی از علت های این مریضی یعنی اینمی عصب خرابی و خود از دست دادن یکی از علایمی علتی مریضی جنگ است و علایمش بیخوابی خوابای نارم کننده معمول ندم دمو صحنه ای که یا تهدید به مرگ شده بودن باز خود در خواب می بینن که در مصحنه هستن و چیغ و بفغان از خواب خود می خیزن قلبشان به تپش آمده و وجودشان عرق گرفته. اکثریت قاطی مردم ما شما متاسفانه که از این ناحیه بسیار سخت متاثر شدن. پس دیگه است که در مقابل یک مسئله بسیار خرد ما عکس العمل بسیار جدی و شدیدی از خود نشان می دهیم. ما باید عرض کنم که کسانی که با عصبانیت، البته یکی از مریضی هایی که باعث عصبانیت میشه و عصبانیت یکی از علایم مریضی است، اما عصبانیت ها دلایل و علایم یعنی بابی دیگه است که باعث عصبانیت ها هم میشه. ما باید عرض کنم که سیاست دروغی و کاذبی که در زندگی اکثریت افغان ها متاسفانه حاکم بوده، منطقه پرستی و تبعیض نژادی شمال و جنوب و شرق و غرب را یکی در مقابل دیگر خستاندن، تمام این مسائل اعتماد مردم به یک دیگر بسیار سخت در صفر ضرب کردن. در این زمان می‌بینیم که تکالیف دیگه روانی و عدم تحمل در قضایا هم باعث از این شکلی آدم زودی که در اعصاب خود از دست بده. مریضی های فیزیکی هم باعث از این شما پیشتر عرض کردم که کسانی که بیخواب هستند در افکار مختلف و در خلبافی های مختلف در چارپایی میرن و در جای خواب یک طرف و دیگر طرف لوتک میزنن تا صبح یا بیدار هستند. در امی اخیر صبح در یک سیرقه یک ساعت خواب کنند و از طرف روز که بادار میشن و در زندگی خود داخل میشن نمیست که در مقابل قضای بسیار خود ریزه خود از دست میتن. پس میبینیم که عوامل عصبانیت ها بسیار زیاد است و حتی در اینجا ما دوستان محترم از طریق شما دعوت میکنیم برادیو که علت های عصبانیت ها را خودشان بگوین. با شما میتونیم که از طریق تلفن با ما صحبت کنیم در رابطه. مطابق عرض کنم که کسانی که زودی که در خودم میبازن استرس فشارهای روزمره زندگی باعث از این شکل خودم میبازن، ما چند مسئله را برشان یادآور میشم. یکی که لطفا زمانی که اعصابتان از دست میتین کوشش کنین که قبل از اون که در مقابل یک شخص یعنی اقدام کنین و اقدام فیزیکی کنین یک چند تنفس عمیق بکشین، از امون محیط، از امون چی فامیل باشه، چی یک محیط عروسی باشه، چی یک اجتماع دیگه باشه، خود اکسکیوز کنین، خود معذور کنین، براین بر یک چند دقیقه بگردین. اگر در خانه این مسئله باشه خو همیشه کوشش کنین که براین با یک چند دقیقه بگردین، چرا که زد خودها در فامیل نتنایی که شخصیت شما را پایین میاره، بلکه پسامپر شما خودتان پشیمان میشین و پیش اونم اولاد، پیش خانم، پیش یک دادر، پیش پدر مادر انسان بسیار پایین میه. ما باید عرض کنم که قهر یک غصه و غصه کردن یک احساسی عادی است، همچنانی که ما خوش میشیم ما باید غصه شدیم، اما تبارد قهر به چه شکل که صورت بگیره بسیار عمده است. کسانی که نمیتونه که با قهر خود کنترل داشته باشه و قهر سریع یا حاکمیت پیدا میکنن یا دیگر لاهوی مداریای قهر میشن و متاسفانه کیاره یگان و غرق میکنن و یا یک تعدادی مردم دیگر هم امرای خود غرق میکنن در مداریا. پس در این است که ما عرض میکنم که چند مسئله بسیار مهم است. یکی که اگر میفهمیم که در یک مجلس شما اعصابتان از دست میتین لطفا از اون مجلس خود معذور کنین. اگر دیدیم که در اون مجلس استین و یک کسی یک کلمه یک صحبتی دارن که او به مغز شما بد تاثیر میکنه لطفا آیستای کدر خود معذور کنین، بگوین ببخشید ما یک جای کار دارم، به جزای تان صحبت بسیار شیرین است، ما خود به یک جای دیگه باید برسانم، به شکل براین از اون مجلس. و اگر دیدیم که کاملا در مقابل یک شخص دیگه اصل عملی منفی از خود نشان میتین، مشوره ما با شما ایست که شما چند تنفسی عمیق تش کنین، خدا ایستایی کده معذور کنین، غذایتان لطفا جدا متوجه شوین، غذایتان صحی و سالم باید باشه و در این زمان به روزمره کسانی که جوان هستن، کسانی که حتی پیر هستن میتونین یک ساعت از طرف روز شما گردش کنین، جوان ها میتونین یک ساعت دویش خوب جدی کنن و اینمی در ذات خود باعث آرامش فکری تان میشه و انشاءالله باعث ترد سلامت شما میشه.
محترم دکتر صاحب خلیل الرحمن رحمانی، متخصص امراض عقلی و عصبی، از توضیحات احمد جانبه شما ابراز سپاس می نماییم و برای شما موفقیت های بیشتر می خواهیم.
دل و دین و عقل و حوشم همرا باقاده کدام باد زاقی با من ارادانی داد کمی پیاله بانگی چنچه بکی مستی داد کمی پیاله بانگی چنچه بکی مستی داد کمی نرمه شنگی جواد کی نتیجی دادا کو می نغمے سن دے جواد کی نتیجی شخصی تنها میام کامی تازه دمو کامیام کامی سریه ز آهن کامی آوازه کلم باهی دگی شم ز پتان کامی پروازه دمچنون کامی چنونیه زمهر تمی ممتازه زمچون تمی جنونیه زمهر تمی ممتازه دادا کمی پیاله بانده چنچه اکی مستی دادا کمی نغمه جنده جواب اکی مستی جهان ساکن کمال خوردی و
از گستار به جمال خوردی جهان خاطر کمال خوردی از گستار به جمال خوردی خلوت خاطر مینی خوردی جلوت خاطر دلم بی سوردی خلوت خاطر مینی خوردی جلوت خاطر دلم بی سوردی دادا تو می پیاله پانی
Thank you.